بجې سوي د ازادي رادیو د ورسته دوه خبري مجلو د خبرېدو وخت دی. زما سلی محمد سلی او نورو همکارانو سلامونه ومني. پر روانو دیرش دقیقو کې اوري چې د یوې برېټانوي ورسپانې په حواله د طالبانو مشر ملا محمد عمر له افغان حکومت سره خبرو ته تیاری شولی. پر کورنیو او سیمه ایزو مسایلو نور رپورټونه او مطالب هم لرو، خو په پیل کې رضوان مراد خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو بل غړی هم وټاکه. ملي امنیت او کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې 12 تنه مشکوک تروریستان نیولې دي، او د پاکستان ولسمشر نن دغه هیواد په اساسي قانون کې پراخ اصلاحات لاسلیک کوي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په کډرونو کې د بدلونونو دراوستلو په دوام ولسمشر کرزی د مشرانو جرګې د اداري پلاوي او پخوانی غړی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړي په توګه وټاکه. دا ولسمشر د فرمان لمخې عبدالحق خالق حسیني پشهي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړي په توګه ټاکل شوی دی. ویل شوی چې خاغلی حسیني د مولوي فضل احمد مانوي پر ځای چې اوس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ریاست دنده ورسپارل شوې ده ټاکل شوی دی. ټاکل شوی چې ولسمشر کرزی ډیر شر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارول انشاء رئیس هم معرفي کړی. په قندهار کې نن له غرمې وروسته یوې چاودنې د یوې کورنۍ درې ماشومان ووژل او درې تنه نورې ژوبل کړل. د قندهار د ولایت د مقام مطبوعاتي دفتر ویلي چې دا ماشومان دغلته د یو پخواني چارواکي د کورنۍ غړي وو، او د هندو چوک د نن ورځې دا چاودنه پر خره باندې د ځای پر ځای شوو چاودونکو موادو په واسطه شوې ده. ویل شوي چې دا چاودنه د قندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د پخواني ولسوال فضل الدین آغا کور ته نږدې شوې، او وژل شوي ماشومان د نوموړي وریرونه دي. طالبان ادعا کوي چې په دې چاودنې کې یولس بهرنیان وژلي، خو چارواکو دا خبره بې اساسه بل. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په کابل کې نن له غرمې مخکې په یو چاودنه کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلي چې چاودنه هغه مهال وشوه چې د یو سلو یولسم فرقې سرتیری د درنو وسلو په زده کړو بوخت ول. د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې نه تنه تروریستان یې نیولې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست او کورنیو چارو وزارت ویندویانو نن په کابل کې یو خبري غونډه ته ویل چې دغه کسان په دې وروستیو کې د دورسمې ناحیې په مربوطاتو کې نیول شوي دي. د ملي امنیت ریاست وایي سید انصاري ویل چې دغه نه تنه افغانان او پاکستانیان دي چې په یو مدرسه کې ځای نیول او غوښتل چې ورانکاري عمل ترسره کړي. نوموړي ویل چې دوی به په هیواد کې دینی مدرسې تر خپل کنټرول لاندې ونیسي تر څو تروریستان ونشي کولای چې خپل خوځښتونه پراخ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وینز مری بشری ویل چې امنیتي ارګانونه هڅه کوي چې د یو بل په همغږۍ او همکارۍ د تروریستانو د فعالیتونو په وړاندې ودرېږي. د افغانستان د تیاتر او رادیو تلویزیون د پیژندل شوې ممثله انیسا وهاب جنازه نن له غرمې مخکې په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. انیسا وهاب د هغې ناروغۍ له کابله چې ورپېښه شوې وه تېره شپه د 53 کلنۍ په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. انیسا وهاب له تېرو څه باندې اوو کلونو راهیسې له ازادي راډیو سره همکاره وه، او د مربع مرچ او آشیانې د خپرونو په ګڼو ډرامو کې رول لوبولی و. دا هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. په پام کې ده چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د دې هیواد په اساسي قانون کې نوي اصلاحات چې له مخې له ولسمشر څخه د پارلمان او حکومت د ړنګولو صلاحیت اخیستل کیږي لاسلیک کړي. د پارلمان دواړو څانګو په روانه میاشت کې د پاکستان په اساسي قانون کې د بدلونونو 13 لایحه تصویب کړه. له دې اصلاحاتو سره د دې هیواد د ولسمشر په صلاحیتو کې چې د پوځي جنرالانو ضیاءالحق او پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال پراخ شوي وو د پام وړ کموالی راځي. د نوې لایحې له مخې د صوبه سرحد نوم هم رسمن په خیبر پختونخوا اوړي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضای گیلانی تیره اونۍ اویل په اساسي قانون کې دا بدلونونه د ډیموکراسۍ یو بریالیتوب دی. د پاکستان په شمال لویدیځ کې نن دوه ټانکرونه چې په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته تیل وړل په یوې چاودنه کې وسوځول شول. په دې پیښه کې شپږ تنه ژوبل شوي او شاوخوا دوکانونو او نورو موټرو ته هم زیان رسېدلی دی. تر اوسه پورې د دغه چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو له دې نه مخکې دغه شان حملې د طالبانو پورې مربوطې د لشکر اسلام سخت دریځې وسلوالې ډلې ترسره کړې دي. د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد یو سلاکار ویلی دغه هیواد د یورانیمو د غنی کولو یوې بلې بټې د جوړولو کار پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې پر ایران فشار زیات کړی چې د یورانیمو غنی کول ودروي. مجتبی هاشمی ارنا خبری آژانس ته وویل چې ولسمشر احمدی نژاد د نوې بټې لپاره ځای منظور کړی او د جوړولو چارې هم پیل شوې دي. ایران چې د نتانس په بټۍ کې یورانیم غنی کوي په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې د یورانیمو د غنی کولو د نورو لسو بټیو د جوړولو پلان لري. ملګرو ملتونو د امنیت د شورا دایمي غړي هیوادونه پر ایران باندې دغه هیواد د اټومي پروګرام له امله د څلورم ځل بندیزونه لګولو پر سر ګرمې خبرې ترې کوي. ایران بیا له خپل لوري دا ردوي چې ګواکې دغه هیواد اټومي پروګرام د اټومي وسلو د جوړولو لپاره دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په بغداد کې نن یو پلټون کې ډل وګمارل شو چې د عراق د مارچ د 8 نیټې د عامو انتخاباتو د بغداد رای له سره وشمیري. د عراق د انتخاباتو کمشنر حمدی الحسینی ویل د رایو بیا شمیرنه به ډیر شر پیل شي. د عراق د پارلمان په 315 څوکیو کې آتش پیته څوکۍ له بغداد سره تړاو لري. د عراق د شیعه صدر اعظم نوری المالکی ډله هڅه کوي چې د انتخاباتو ځینې رای له سره وشمیرل شي. د مالکی پلویانو د پخواني صدر اعظم اياد اللهوي له ګوند نه وروسته زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د اروپایي ټولنې د ترانسپورت کمشنر نن وویل په هوایي قلمرو کې د آیسلند اور غورځونکي غره د ایرو خپرېدو ته اندېښنه لري او همدا سبب دی چې دغه ټولنه نشي کولای د مسافرو د سلامتۍ پر سر جوړجاړی وکړي. سیم کالاس نن په دې اړه په برسلز کې خبریالانو ته وویل د مسافرو د سلامتۍ په مسأله کې به جوړجاړی ونه شي. د الوتنو د بیا پیل لپاره باید د ساینسي شواهدو پر اساس ګامونه واخیستل شي. که موږ غواړو چې دا ستونزه حل کړو نو باید د اروپا په سطحه په دې لړ کې په ګډه لارې چارې ولټو. د اروپا د هوایي قلمرو اکثره برخه په هوا کې د آیسلند د اور غورځونکي غره د ایرو د خپرېدو له امله تړل شوې ده. دغه ستونزې په نړیواله سطحه هوایي ترافیک بې نظمه کړی او میلیونونه مسافرې اغېزمن کړي دي. د هوایي کرښو نړیوالې ادارې په دې لړ کې د اروپایي ټولنې پر عکس العمل انتقاد کړی او د ستونزې د حل په خاطر یې د اروپایي هیوادونو د عاجلو اقداماتو غوښتنه کړې ده. بل لور ته اروپایي چارواکو ویلي له هغو هوایي شرکتونو سره به چې زیانمن شوي دي هیوادونه به ورسره مالي مرستې وکړي. هوایي شرکتونه وایي د الوتنو د بندېدو له امله دوی ته په ورځني ډول شاوخوا 2.5 میلیونه ډالره زیان رسیږي. او د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ګاونډي قرغیزستان لري کړی شوی ولسمشر کورمان بیک باقیف چې په دغه هیواد کې د خونړیو مظاهرو په نتیجه کې واک نه لري شو له دغه هیواد څخه وتلی دی. خو د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاندونه ویل چې باقیف کوم هیواد ته تللی دی. بل لور ته د قرغیزستان په جنوبي ښار جلال آباد کې نن د دغه هیواد د لري کړی شوي ولسمشر کورمان بیک باقیف پلویانو یو لاریون وکړ. د انترتاز خبري اژانس راپور له مخې د ښار په مرکزي واټ کې شاوخوا 1.5 زره کسان راټول شول او د قرغیزستان د اوسني موقت حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. راپورونه وایي چې پر دغه مهال پولیس نول او د باقیف پلویانو په ازادۍ سره دولتي ودانیو ته تګ راتګ وکړ. دا تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اقتصادي او سپورتي خبرونه له اجمل تورمان اورو.
د افغانستان صادراتو د پراختیا اداره وایي چې په نږدې راتلونکي کې به له پاکستان سره د ترانزیت په برخه کې یو نوی تړون لاسلیک کړي. کابل چاپرای نجات ورځپاڼې د نوموړې ادارې د رئیس د قوله لیکلي دي چې د دې تړون لیک په اړه خبرې روانې دي. د صادراتو د پراختیا د ادارې مشر ویلي دي چې د دغه تړون له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د صادراتو پراختیا ته ډېرې اسانتیاوې برابرې شي. د افغانستان د کسبګرو ملي ټولنه وایي چې له نانوایانو څخه د یو شمېر کنټرولرانو رشوت اخیستل د دې لامل ګرځېدلی چې خبازانو یا نانوایانو ته د مسؤلیت د نه منلو زمینه برابره شي. د افغانستان د کسبګرو د ملي اتحادیې مشر محمد حسن سپاهي به اختر دولتي اژانس ته ویلي دي چې دې مسلې په بازار کې نوې ستونزې پیدا کړې دي. په دې وروستیو کې داسې شکایتونه موجود دي چې نانوایان د تعین شوي وزن له مخې ډوډۍ نه پخوي. نوموړي ټولنې ویلي دي چې دوی د دې ستونزې د هواري لپاره د خلکو په مرسته نوې هڅې پیل کړې دي. او دا هم سپورتي خبرونه. په جوزجان ولایت کې د بیلابیلو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې دي. په اختر دولتي خبري اژانس رپورټ ورکړی دی چې په دې سیالیو کې 8 لوبډلو ګډون کړی دی. د جوزجان سپورتي امنیت خبر ورکړی دی چې دا سیالۍ به یوه میاشت دوام وکړي. تر اوسه پورې په دې سیالیو کې د بابا علي او سنګاز دوه لوبډلو سیالۍ کړې چې دا سیالۍ د بابا علي ټیم په ګټه پای ته رسیدلې دي. د خوست ولایت پوهنې ریاست وایي ګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې د سپورتي وسایلو مرسته کړې ده. د پوهنې وزارت د اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې په دې مرسته کې 80 صندوقه سپورتي وسایل او د ورزشکارانو لپاره 80 خیمې شاملې دي. ټاکل شوی چې دا مرسته د خوست په ښوونځیو کې په سپورتي لوبډلو وویشل شي.
په افغانستان کې د مازیګر 6:00 او پوره 10 دقیقې شوې. پرونه خبری مجله کې اوري چې د یوې برتانوي خبرونې په حواله مولا محمد عمر دې ته تیار دی چې له غرب سره خبرو تکشینی. په دې اړه کارپوهان څه وایي؟
تاسو کله چې سایتونه ته وګورئ، د دې هغه په خوانې مشاهدې ته وګورئ، دوی ویلي دي چې موږ په افغانستان کې د بهرنۍ سایتونو وطن او په افغانستان کې شرعي نظام وړو.
د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې یو ډله د تروریستي حملو په تور نیولې ده. د نورو مسایلو ترڅنګ د پاکستان ناکراری ته هم کتنه کوو. وسلواله طالبان پریکړه کړې چې په افغانستان کې د سولې په باب لویدی سره مخامخ خبري وکړي. سنډي ټایمز اونیزي په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو د مشرتابه شورا فیصله کړې چې د سولې خبري به کوي او نور د غښتنه نه لري چې په افغانستان کې حکومت وکړي. سنډي ټایمز د طالب مقامات په وینا ویلي چې چیرې د دوی غښتنه ومنل سي نو حاضر دي چې خپل مدرسو ته ولاړ سي ځکه چې دوی د حکومت کولو ظرفیتونه نه لري. اسمت سروان دغه مقاله لوستې او مهمه برخه دراوروي.
د لندن سنډي ټایمز ونیسي له راپور سره سم د طالبانو مشر ملا محمد عمر اخوند ویلي دي چې دی او د پلویان حاضر دي چې له لویدیځو هیوادونو سره د سولې خبري وکړي. د طالبانو دوه جګپورو مقاماتو له سنډي ټایمز ونیسي سره په مرکه کې ویلي چې د کوټي شورا پریکړه کړې چې ملا عمر نور نه غواړي چې په افغانستان کې حکومت وکړي. دوی همداراس ویلي چې ملا عمر چدي او صادقانه خبرو ته تیار دي. یو امریکایي پوځي چارواکي د سرګندونې یو مهم انکشاف او د احتمالي سولې لپاره مهم پرمختګ بللې. هغه زیاته کړې چې د ډیرو استخباراتي سرچینو شواهد او معلومات شته چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو دي. د سنډي ټایمز له لیکنې سره سم په هغه غونډه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې وشوه، د طالبانو مشرانو سنډي ټایمز ته وویل چې د دوی پوځي هلو ځلو درې اصلي هدفونه لرل: د شریعت یا شرعي قانون انفاس، د بهرنیو ځواکونو ایستل او د امنیت ټینګښت. د ملا عبدالرشید په مستعار نوم یوه جګپوري طالب قمندان سنډي ټایمز ته ویلي دي ملا عمر نور له دې سره لیوال نه دی چې په سیاست یا حکومت کې وي. د ټولو مجاهدینو هڅه دا ده چې بهرنیان او غاصبان له افغانستانه ووځي او بیا د هیواد اساسي قانون تعدیل شي. که دا هدفونه ترلاسه شي، موږ له دې سره دلچسپي نه لرو چې حکومت په لاس کې ولرو. سنډي ټایمز لیکلی چې د امریکای د یو مشهور افغان ژورنالیست په وسیله له دوو طالب قمندانانو سره کړی دی چې دواړه د شورا غړیتوب لري او هغوی ته د طالبانو رهبری په دې باب د امریکې پوره صلاحیت ورکړی وو. عبدالرشید وایي موږ په هیواد کې د حکومت کولو ظرفیتونه نه درلودل، په دې هم حیران یو چې د خپلې واکمنۍ په موده کې مو کارونه څرنګه پرمختلل. داسې تجربه کاره او په کار پوه خلک نه درلودل چې حکومت پرې وکړو. اوس موږ ټول یوازې دا هڅه کوو چې اشغالګران له خپلې خاورې وباسو. موږ به سیاست مدني ټولنو ته پرېږدو او په خپله به خپلو مدرسو ته ستانه شو. یو امریکایي مقام په واشنگټن کې د طالبانو د دې دریس په باب وویل چې امریکایان په دې خبرې کوي چې ولسمشر باراک اوباما په څه ډول د افغانستان لپاره خپل اوږدمهاله ستراتیژي بدلولی او له طالبانو سره مخامخ خبرې کولی شي.
د سنډي ټایمز خبرونه په حواله مولا محمد عمر دې ته تیار دي چې له غرب سره مخامخ خبرو تکشینی. بلخو د افغانستان د ولسی جرګې ځینی وکیلان په دې باور دي چې ک طالبان له امریکا سره مخامخ خبرو تکشینی نو د افغان حکومت مشروعیت ته به زیان ورسیږي. د سیاسي چارو ځینی کارپوهان بیا د سنډي ټایمز راپور تبلیغات بولی او په دې باور دي چې د طالبانو په دریس کې کوم بدلون نه دی راغلی. له کابل احمد زبیر جمن.
د ولسی جرګې مرستیال میرویس یاسینی وایي که چیرې دا خبره رښتیا وي نو په افغانستان کې د سولې او ثبات په راوستلو کې یو د پام وړ پرمختګ دی. دی وایي د جګړې یو طرف د امریکا په مشرۍ ناټو ده. زه په دې کې څه ستونزه نه وینم چې د جګړې له کومې خوا سره دې خبرې وشي. پرېږدئ چې خبرې ووینو، د خبرو شرایط وګورو، پروسه یې وګورو او وروسته له هغې داسې یوه پرېکړه وکړو چې زموږ ستاسو ټولو ملي پرېکړه وي. سنډي ټایمز د طالبانو د دوه جګپړو چارواکو له قوله چې اصلي نمونه نه دی اخیستل شوی راپور ورکړی چې ملا محمد عمر نور نه غواړي د افغانستان واکمن شي او له امریکا سره جدي او صادقانه خبرو اترو ته چمتو دی. په دې اړه مو د افغانستان د جمهوري ریاست او په کابل کې د امریکا د سفارت له چارواکو سره اړیکې ونیولې، خو هغوی پرې له تبصرې ډډه وکړه. بلخوا د ولسي جرګې ځینې غړي په دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د سولې په هر ډول خبرو کې باید افغان دولت هم ګډون ولري. د ولسي جرګې منشي عبدالستار خواسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید اول با نظام دوی باید لمړی د افغانستان له اسلامي جمهوریت سره مذاکرات ته داخل سي، او کچین مستقیما امریکا مداخله کوي د پدې معنی ده چې ګواکې په افغانستان کې هیڅ نظام نشته. خو دا خبره تر اوسه پورې امریکایي چارواکو هم نه ده تایید کړې. زه نه پوهیږم چې طالبان ولې وایي چې له امریکا سره خبرې کوي.
په عین حال کې ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د خبرو اترو لپاره د طالبانو په دریس کې کوم بدلون نه دی راغلی.
و موردل چې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړو د هغه راپور هرکلی کړی چې وایي د طالبانو مشر ملا محمد عمر له امریکا سره خبرو اترو ته چمتو سوی دی. سنډي ټایمز د طالبانو د دوو چارواکو له قوله راپور ورکړی چې ملا محمد عمر نور نه غواړي د افغانستان واکمن سي او له امریکا سره جدي او صادقانه خبرو اترو ته تیار سوی دی. په همدې اړه شیبه مخکې عصمت سروان د سیاسي چارو له کارپوه وحید مجدا سره مرکه وکړه.
تاسو څه فکر کوئ چې که ملا عمر واقعا خبرو ته تیار وي نو فکر نه کوئ چې دوی باید حمله هم ودروي؟
دا نوې خبره نه ده. تقریبا یو نیم کال د مخه د طالبانو ځینې مشرانو په خپل مصاحبو کې چې په السموت مجله کې راغلي وو او په امارت اسلامي په سایټونو کې مونږ ویلي وو چې مونږ حاضر یو ارزیانو سره خبرې وکړو، او البته د افغان حکومت په باره کښې هم په خپله ملابرادر په خپله مشاهده کښې ویلي وو چې مونږ غربیانو سره مذاکره کوو خو افغان حکومت سره نه کوو.
مجدا صاحب، دوی هېڅکله هم دا نه وویلي چې دوی حکومت نه غواړي. په دې مرکه کښې دوی ویلي دي چې دوی نور له دې سره علاقه نه لري چې په افغانستان کښې حکومت وکړي، بلکې که چېرته د دوی درې غوښتنې ومنل شي دوی حاضر دي چې مدرسو ته لاړ شي.
ګورئ، پخوا هم دوی نه دي ویلي چې مونږ حکومت غواړو. تاسو که د دوی سایتونو ته وګورئ، د دوی هغه پخوانۍ مصاحبې ته وګورئ، دوی ویلي دي چې مونږ په افغانستان کښې د بهرني ځواکونو وتل او په افغانستان کښې شرعي نظام غواړو. یوازې دا خبره دوی کړې دي، او دوی نه دي ویلي چې دا کار مونږ په خپله، یعنې دا نظام مونږ راولو، بلکې ویلي دي چې مونږ په افغانستان کښې داسې یو نظام غواړو. او اوس چې دا مسله د غربیانو لخوا مطرح شوې دي،
له غربیانو لخوا نه ده مطرح شوې، بلکې د طالبانو دغو دوو قمندانانو په خپله مراجعه کړې ده او مرکه یې کړې ده، او دا یې هم ویلي دي چې دوی ته د رهبری شورا لخوا، د کوټې د شورا لخوا اجازه ورکړې شوې ده او دا صلاحیت ورکړې شوې ده چې خبرې وکړي.
مونږ انتظار باسو چې د طالبانو رسمي ویاندویان څه وایي. دا کسان چې د دوی نومونه اخیستل شوي دي، زه خو هغوی نه پېژنم او نه ما د هغوی نوم پخوا مخکې اورېدلی وو چې دغسې کسان هم په دې تاریخ کښې ستای کړي دي. مستعار نومونه دي، زه په دې نه پوهېږم. زه په خپله په دې مطمئن یم چې زه پوهېږم چې طالبان داسې خلک نه دي چې هغوی یو وار په خپل دریس کښې یو سل اتیا درجه تغییر راولي.
د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدا د عصمت سروان پوښتنې ځوابولې.
خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د مازدیګر 6 بجې او پوره 18 دقیقې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې په کابل کې د تروریستي بریدونو په تور یوه ډله نیولې ده. د ملي امنیت ریاست او د کورنیو چارو وزارت ویاندویانو نن په یوه غونډه کې وویل چې په نیول سویو کسانو کې پاکستانیان هم شامل دي. له کابله زکیه غیاسي ورباندې رپورټ لري.
افغان امنیتی چارواکی وایي د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې نیول شوې 9 کسیزه تروریستي ډله د پاکستاني طالب قماندان قاري نجیب الله په امر افغانستان ته د ډله ییزو ځانوژونکو بریدونو لپاره راغلې وه. د ملي امنیت ریاست ویان سعید انصاري د دوشنبه په ورځ په کابل کې د کورنیو چارو د وزارت له ویان زمري بشري سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل په دې ډله کې 4 پاکستاني وګړي او 15 افغانان دي چې غوښتل یې په کابل کې په مهمو کورنیو او بهرنیو دفترونو ډله ییز بریدونه وکړي. ښاغلي انصاري وویل وویل لا دغه تورن کسان څخه لاسی بمونه چاودیدون کی توګه کلاشینکوفونه او ځین نور وسلې هم نیول شوې دي. د انصاری په وینا نیول شوی پاکستانی وګړي د فاروقیا د دینی مدرسې مدرسین او نور کارکونکو دي.
افراد مربوط به گروپ تروریستی و انتحاری
په تروریستی شبکو پورې تړلي کسانو غوښتل د تیرو ځانمرګو بریدونو په شان شپه انصاری څلورلارې کې کړي ول. دا ډول بریدونه یو ځل بیا د کابل ښار په مهمو سیمو یعنی په کورنیو او بهرنیو مهمو دفترونو کې وکړي. مخکې له دې چې دوی خپل هدف ته ورسیږي او دا عمل ترسره کړي، د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه ونیول شول.
د ملي امنیت ویانده هم وویل له پاکستانی ترهګرو سره افغان مرستیالانې هم په کابل کې د سید بهای جان آغا د یوې دینی مدرسې مدرسین او زده کوونکي دي. ښاغلی انصاری وایي دوی به وروسته له دې په افغانستان کې په دینی مدرسو باندې کلک څار پیل کړي تر څو افغاني مدرسې د ترهګرو د روزلو په مرکز بدلې نشي. د ملي امنیت معلوماتو له مخې د دې نه کسیزې ډلې 55 کلن مشر منګل جان، 24 کلن تنکی ځوانان د پاکستان له فرقې دینی مدرسې څخه افغانستان ته د ځان وژون کوبریدونو د ترسره کولو لپاره راوستي وو. د کورنۍ چار وزارت وایي زمري بشري د نیول شوې ډلې د مهمو پلانونو شنډول د افغان امنیتي ځواکونو لوی بریا وبلله او ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په خپلو کې ښه همغږي دي او خپلې د همکارۍ ته به دوام او پراختیا ورکړي.
زکیه غیاسی و چې له کابل رپورټ راکوي. د قانون د واکمنۍ په نوم دوه ورځنۍ غونډه په کابل کې د نړیوالو ځواکونو یا ایساف لخوا پرانیستل شوه. چارواکي وایي په دې غونډه کې به په ځانګړي ډول د عدلي او قضایي ادارو د راتلونکو پلانونو او پرمختګونو په اړه بحث وسي. په دې غونډه کې افغان چارواکو د ملګرو ملتونو او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو استازو ګډون کړی و. څېړونکي وایي چې د دغه ډول غونډو پریکړې باید عملي سي. نور له کابله د معصوم میوند په رپورټ کې.
په دغه دوه ورځنۍ ناسته کې به تر ډیره په افغانستان کې د قضایي ادارو د فعالیتونو او د قانون د ښه واکمنۍ لپاره خبرې وسي. په افغانستان کې د نړیوالو سولو ساتو یا ایساف ځواکونو د حکومتدارۍ د څانګې مشر هارن نیکولای د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دغې غونډې په لومړۍ ورځ خبر اعلان ته وویل چې د دې غونډې د جوړېدو یو هدف د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو سره د نړۍ د مرستو همغږي کول دي.
ایساف په دې پوهیږي چې له تاوتریخوالي سره په مبارزه کې دا مهمه ده چې دولت خلکو ته هغه خدمات ورسوي چې هغوی غوښتنې لري. یو خدمت چې باید ترسره شي هغه په عدلي او قضایي برخه کې دی. په نړیواله ټولنه کې زیات هیوادونه په افغانستان کې د قانون له حاکمیت څخه ملاتړ کوي او دا کانفرنس ځکه جوړ شوی چې د هڅې لا تنظیم او همغږي شي.
شغل نیکولای ویل هغه وړاندیزونه او ستونزې چې په دې غونډه کې وړاندې کیږي هغه به د هغو هیوادونو سره چې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو سره مرسته کوي شریک کړي. د غونډې ګډون کوونکي به په دوه ورځو کې خپل نظرونه یو له بل سره شریک کړي چې څه ډول کېدای شي په افغانستان کې د قانون واکمني په ښه توګه پلی شي.
راپورټ زمور قضاوت ستاسو.
روانه خبری مجله کې چې تر شپږو بجو او ډیر شو د حقوقو ادامه کوي د پاکستان د ناکراریو په اړه هم اوري چې په پېښور کې 214 مرګ جبل اړول خطرغه مخ کې بیا هم د افغانستان مسایل سیړو. کابل شرولي وایي د شر د سړکونو پارکونو د تشاکوبو سیستمونو د سمون او تنظیف لپاره نوې 15 کلن پلان ترتیب کړي چې لمخې به ځینې پروژې په لږ موده کې پایل او د روان کال تر پایه پورې به بشپړ شي. پر دغو پروژو به 2 میلیارډ ډالر لګښت وسی او د شر د اوسیدونکو ډېر ستونزې به لمنځه یوسي. تفصیل لکابل د خان محمد سیند رپورټ کې.
کابل خاروالی وای د خار د بیرغاونې تنظیف او سمسورتیا لپاره د سباندې او یا نو پروژو 15 کلن پلان ترتیب کړي او په لږه موده کې به په کارونو لاس پورې شي. کابل خاروال انجینیر محمد یونس نواندیش د دوشنبه په ورځ یوې خبری غونډه ته وویل چې په دې پروژو کې د سړکونو، پلونو، ویالو، پارکونو، د کانالیزاسیون د سیستم جوړول، د تنظیم چارې او داسې نورې لوی او وړې پروژې شامل دي. د وویل د دې پروژو پلي کېدو ته سباندې 2 میلیارد ډالر تخمین شوی دی.
محاسباتی که ما به این پروگرام در طی 5 سالی که پیش رو داریم انجام دادیم
کما محاسبه چی مونگ پا دی برخه که در اتونکو 15 کلون لپاره تر سره کرده او یا وم ده پروژی پا که شامل دی او طول به خلکو تا ده جوان پا هر برخه که اسان تیوی برابری کری.
کابل خاروال ده سرگندوانی پا ده سهل که کوی چه هم داوز ده خار پا زین و برخو که ده سرکون ده بیارغاونی ده ویالو ده جوڑولو او لارو و کتسو ده پخولو چاری تر سترگو کیگی. خو خلک وایي د ښاروالۍ روانې چارې له یوې خوا په ډېرې سستۍ سره پر مخ ځي او د بلې خوا د کیفیت له پلوه هم د قناعت وړ نه دي. خلک دا هم وایي د سړکونو تنګوالي او د موټرو بې پلانه زیاتوالي دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. خو کابل ښاروال وایي د دوی په 15 کلن پلان کې دا هم شامل دي چې لوی سړکونه ورغوي او د پراخو واټونو له لارې یو له بل سره ونښلوي.
به تعداد 12 چهارراهی را ما به سکتور خصوصي واگذار کردیم.
د ښار 12 لوی واټونه مو خصوصي سکتور ته ورکړي دي. همدارنګه له ښار څخه د اوبو د وتلو سیستمونه هم پلان او ډیزاین شوي دي. په دې برخه کې مو د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې مرستې جلب کړي دي او په څنګ کې به یې د ښار ځینې عمده سړکونه هم بشپړ شي.
د ښار ناولتیا بله ستونزه ده چې خلک ځنه شکایت کوي او همدارنګه د روغتیا کارکوونکي هم وایي چې د ډیرو ناروغیو لامل همدغه د ښار ناپاکې اوبه او ککړه هوا ده. خو ښاروالۍ وایي چې د پرسونل بشپړولو او د نویو وسایطو او وسایلو اخیستو ته یې تدابیر نیولي او په لږه موده کې به د نویو وسایطو په رسیدو سره دا ستونزه هم سناسه کمه شي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
اوس به حمید مومند ته غوږ شو چې د کابل چاپ ورځپاڼه پر افغانستان څه تبصرې کړي.
بختر د خپل لومړي مقټ سلیک د سولې خبرو ته د ملا عمر چمتووالي ته ځانګړی کړی او لیکلی دی چې د کویټه د شورا دوه جګپړو چارواکو سنډی ټایمز ورځپاڼې ته په مرکه کې ویلی دی د دوی مشر نور په افغانستان کې د واکمنۍ مقصد نه لري او غواړي په صادقانه خبرو کې برخه واخلي. ورځپاڼې په جلا مطلب کې هم د طالبانو د مشر لخوا دغه چمتووالي ته په اشاره لیکلی دی چې آیا د سولې هیله حقیقت ته نږدې کیږي. ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې ایران په دې تورن کړی دی چې په خپل سخت دریځه سیاست سره سیمه بې ثباته کړې ده. ورځپاڼې لیکلي که چیرې د ایران حکومت د سیمې لپاره نیت لري نو د افغانانو د اعدام نه د لاس په سر شي او د هیواد په لویدیځ کې د بیا رغونې د پروژو په وړاندې خنډونه نه جوړوي. هیواد په خپله سرمقاله کې بیا هم د مارچي خلکو ته په ورپېښو ستونزو ژړلې او لیکلی دی چې دوی امنیت، ښه حکومتداري او پراخه بیا رغونه غواړي. ورځپاڼې په دوام کې له پېښو سره د مبارزې د ادارې په هغې غونډې هم بحث کړی چې په مارچه کې د دولت لخوا د شویو اقداماتو د ارزونې په هدف جوړه شوې وه. ورځپاڼې په جلا مطلب کې په افغانستان کې د شخصي امنیتي کمپنیو په فعالیت بحث کړی او لیکلی چې د دې کمپنیو ځای باید کورنیو کونو ته ورکړی شي. ملي ارمان هم په خپل لومړي مخکې د سولې خبرو ته د ملا عمر په تیاری بحث کړی او د امریکا د پوز د جګپړو چارواکي په حواله لیکلی چې له دوی سره داسې زیات شواهد موجود دي چې ښایي طالبان په یو نه یو ډول د سولې د بهیر منلو ته تیار دي. ورځپاڼې د همدې مخ په یو جلا مطلب کې په کابل کې د سولې د ملي مشورتي جرګې په جوړېدو بحث کړی او دې جرګې ته د مشرانو او مخورو د وربللو په بهیر کېدونکو اعتراضونو ته په اشاره پوښتلی دی چې د جرګې ته کوم کسان رابلل شوي دي. ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې دا خبر ورکړی چې نن کابل کې د اداري فساد پر ضد د مبارزه غونډه جوړیږي چې پکې د پدیده په وړاندې د مبارزه په بیلابیلو لارو چارو غور کیږي. ویسا بیا په خپل لومړي مخ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوي مشر سرګندونې راغستې او د هغه په حواله لیکلی چې د انتخاباتو په وړاندې مالی او امنیتي ستونزو تر ټولو جدي دي. ورځپاڼې په دوام کې د ښاغلي مانوي په حواله دا هم لیکلی چې انتخابات به د هغه قانون له مخې کیږي چې د عدلیې وزارت له لوري معرفي شوی او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. ورځپاڼې د همدې مغټ سلیک د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز هغه بحث ته ځانګړی کړی چې پرون د لویدیځ د ځینو هیوادونو په اړه د ولسمشر کرزي د روسیو سرګندونو د څېړلو په هدف جوړ شوی و. ورځپاڼې لیکلی چې ګډونوالو د ولسمشر کرزي سرګندونې د ملي دریځ په توګه وپېژندلې او له ټولو اړخونو یې وغوښتل چې د هغه ملاتړ وکړي. اسلا او انیس هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې په روانو حالاتو خبرونه او تبصرې خپاره کړې دي. انیس په خپل سرمقاله کې په ایران کې د افغانانو د اعدام په پایلو بحث کړی چې د ورځپاڼې په وینا خورا منفي به وي. خو اسلا بیا د سولې ملي مشورتي جرګې ته د کسانو د وربللو په بهیر بحث کړی او لیکلی دی چې د جرګې ته باید سم او کارپوهه کسان وربلل شي.
نن په پېښور کې 2:14 سیوی په اړه لسمی رڼا مسرت رپورټ لري.
غرمې وروسته د 2 بجې په شاوخوا کې د پېښور ښار د بورډ بازار ته نږدې په بمی چاودنې کې یو کس وژل شوی او اووه تنه ټپیان شوي دي. وژل شوی د یوه ښوونځي ماشوم زده کوونکی دی او ټپیان هم ملکي وګړي دي. دغه چاودنه د پولیس پبلک سکول تر مخه شوې ده. د پېښور ښار د پولیسو یو مشر سراج احمد د پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
جمروز روډ باندې پېښور د پولیس پبلک سکول واقع دی په مین روډ باندې. ان پای کې د ماشومان د چوټې وختو تقریبا 1:20-1:30 دغه ټیم کې ان په دغه وخت کې یو خالي دکان کې ایکسپلوسیو ایښه شو. هغه بلا سوره ته یو ماشوم مړ دی او زخمیان دي او دا پر خالي دکان کې چې ته پروت وو ایکسپلوسیو آی ډی ټایپ وا نو یې مواد خو دغه بيدیس دغه ډیټرمن کوي د سکول ماشوم.
دغه چاودنه د صوبه خیبر پختونخوا د پېښور د بورډ بازار ته نږدې شوې چېرته چې ډېر شمېر خلک په دغې لارې تګ راتګ کوي. د دغه چاودنې وینې شاهد وایي:
زمانوم ریاض زو دلته کې فروټ خرڅوم زمونږ فروټ ریډا دلته کې د اسکول پاک ولاړ یک دم د ټیم مو چې او درز وچو بم 14 بکیو شو او دس یو حالت جوړ شو چې هر سړی په منډه او زینې ځان او خو چې بم درز دونه مضبوط او چې ټول خلک هم يرول او یو دوه شان دی جوړ شو او ټول خلک په منډه بیا ګاډي راغ پولیس والا راغ ټول ایریا یونیو
په دې ورستو کې د صوبا خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې بمی چاودنې او ځان وژونکي حملې زیاتې شوې دي. دا په تیرو درې ورځو کې څلورمه چاودنه ده چې کیږي. تر دې دمخه د صوبا خیبر پختونخوا په کوهاټ کې هم دوه ځان وژونکي حملې او یوه بمی چاودنه شوې وه. تر دې دمه د پیښور د بورډ بازار ته نږدې د دغه چاودنې پړه چا پر غاړې نه ده اخیستې. رڼا مسرت، ازادي راډیو، پیښور.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
روانه خبری مجله د پای شیبو ته نږدې سوی ده. وروستۍ پاڼه همدل تکت کوو. په بله خبری مجله کې ملیحه جان احراری در سره ده چې له نو مطالبو سره استودیو ته راغلې ده. ملیحه جان مهرباني.
تشکر سالجان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 است. در ساعت